شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هر کله کوي لومړی مورابولم د دې سات خبرونو ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یوشمیر نور جکپوری چارواکی پروند هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې وژل شو تر اوسه پوری په رسمي ډول د پیښې لامل ښکار نه دی خو د ایران د بهرنی چارو پخوانی وزیر جواد ظریف ادعا کړی چې د دې غمیزی او مقصر لوری امریکا ده هغه ویلی امریکا پر ایران د الوتکو او هوایی چلند پرزو پلور تحریم کړی او اجازه نه ورکوي چې ایران د هوایی چلند یو شاو پیاوړی سیستم ولري په ایران کې بیا 15 ورځې ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شوی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځې ملي ویر اعلان کړی او محمد مخبره د ایران سرپرست ولسمشر مارلی دی د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې خامنئی نن دوشنبه ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 113 مادې له مخې محمد مخبر چې د ولسمشر لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی خامنه ای ویلي اجرایه قوه موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوې د مشرتابه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي دا په تیرو 24 ساعتونو کې د خامنه ای دوهم پیغام دی هغه پرون هم ویلي و چې ایراني ولس دی اندېښنه نه کوي او ټینګار یې کړی و چې د هیواد په چارو کې به یې هیڅ ډول خلل رامنځته نه شي په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې ایرانی ولسته تسلیت ویلې ده د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې فلسطینی ډلې حماس هم چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د رئیسی پرملینه خفغان څرګند کړی او هغه د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړ بللې ده رويټرز د ایران د سرسخت رقیب اسرائیل او د یو چارواکي په حواله ویلي چې دوی د رئیسی د ملینی په پیشه کې لاس نه لري د ایران ولسمشر د بهرنی چارو وزیر او یوشمیر نور چارواکي پرون یک شنبه د ایران په ختیز آذربایجان ولایت کې د سرخکی د لویدو په پیشه کې وشل شو د سیمې د یوشمیر هیوادونو مشانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر ملینه خفغان څرګند کړی دی د طالبانو حکومت په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی پر پیشه ژور خوښی ندي او زیاته کړې ده چې په دغه سي سخت حالت کې د ایران له خلکو سره درې شي د نړیوالی جزایی محکمې څارنوال کریم خان نن دوشنبه وویل چې د جنگی جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفاع وزیر یو اف ګالانت او د حماس د درومشانو د نیونی حکومت صادر کړی دی امریکا او اروپا اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي کریم خان هم داراز د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار د دې ډلې د پوځي څانګې قومندان محمد المصري او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل حنیه د نیولو حکومت صادر کړی دی اوس په تر محاکمه مخکې د قاضیانو یو پلاوی دا تشخیصوي چې آیا شواهد د دوی د نیول کېدو سبب کیږي او کنه اسرائیل او فلسطینی چارواکو تر دې مخکې د جنگي جنایتونو په اړه تورونه رد کړي دي طالبانو له چباندی یو کلن ځن روسته په خوانی ولسمشر حامد کرزی ته د بهرنی سفر اجازه ورکړی ده حامد کرزی ته یو نږدې کس شهزاده مسعود نن دوشنبه ازادي رادیو ته وویل چې شاغلی کرزی نن سهار د درملنې لپاره جرمنی ته روان شو یو سرچینې د نوم د نشودو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د هغه یو سترګه وړې جراحي ته اړتیا لري دغه سرچینې وایي په تیر یو کال کې جرمني چین ایران او یوشمیر دور هیوادونو حامد کرزی ته د رسمي سفر بلنې لیږلې وي خو د طالبانو حکومت د رسمي سفر اجازه نه ورکوله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته حامد کرزی په 2023 کال کې جرمني او بریتانیا ته تللی و او د بغلان ولایت په مرکز پلوخمري کې تیر شپه په یو ترافیکی پیښه کې 15 تنه مړه او 11 نور ټپیان شول په بغلان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندوی مولوی شیر احمد برهانی نن وویل چې د دوو موټرو له ټکر وروسته یو موټر د یو کور له کوټې سره ټکر شو چې په پایله کې د دې کور څلور غړي او یو تن هم د موټر سپرلی مړه شوی او 11 نور ټپیان شوی دي تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د ایران د ولسمشر ځایناستې څوک دی؟
تاسو کله یو خبر صادقه وګورئ، د دې د اقتصاد د رغولو چارې په لاس کې درلودې کله چې رئیسی دوی وټاکه، خو هغه څه کامیاب نه و.
د ابراهیم رئیسی د ملي ناغیز او تکتن کو او چا وای په یو میاش کې د مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنو تر یو نیم سل ډیره پیشي ثبت کړي، ورشتونو د نورستان ځینې لارې بندې کړې دي.
دا فرعي سرکونو کې خو بیخي ستونزه زیات ده، په هر درو کې غر خوې شوې دي، په دې سرک باندې
بعد سیمې کې د غر خوېږي.
د خوندیتوب نړیوالې ادارې وایي په افغانستان کې د ناحکومتي مؤسسو کارکونکو ته امنیتي پیشي ډیره شوې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وشل کېدو وروسته د هغه لمړی مرسیال محمد مخبر د ایران د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. د رئیسی څرخیال وته ک پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولویده. د دې موضوع تفصیل اسد الله الدین باندې کوي.
د ژغورنې تر شپاړه ساعته هڅو وروسته بالاخره نن سهار د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او څو نورو چارواکو جسدونه وموندل شول. د ایران دولتي تلویزیون رئیسی ته د خلکو د خدمت په لاره کې د شهید خطاب وکړ.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
د رئیسی لیکدون کی هلیکاپټره پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولویده. له هغه سره په دغه الوتکه کې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړپوړي دولتي چارواکي سپارو. د طالبانو د حکومت په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشرانو پر پیښه خواشینی ښودلې او ایرانی ولس او چارواکو ته یې تسلیت ویلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن دوشنبه په ایران کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او د دولت د سرپرستۍ چارې د رئیسی لمړی مرستیال محمد مخبر ته سپارلې دي. خامنه‌ای ویلي اجرایه قوه د مقننه او قضایه قوې په همکارۍ تر 15 ورځو پورې نوې ولسمشر وټاکي.
د ایران د ولسمشر رئیسی د مرینی د اغیز پاره می له افغان ژورنالیست ډاکټر احساس ثانگزی سره خبري کړې دي. نوموړی یو موده په ایران کې اوسېدلې ده او لومړی می ورڅخه وپوښتل چې د رئیسی د مرینی اغیز به په ایران کې څه وي.
د ایران یو خو داخلي مسلې دي او بهرنۍ مسلې دي. ایران په داخل کې ولوار اغیز جوت شوی دی، ځکه چې ډالر قیمت نور هم لوړ شو او دا دی لپاره چې د 50 ورځې چې بل ولسمشر ټاکل کیږي دا یو بحراني حالت راځي په هیواد کې. دنه اقتصادي مسایل او دغه دقصد او دغه بحرانو مثلا او تحریبو مثلا ټول د تاثیر کې، ځکه یعنی حد اقل که هم اوس بل نایب ولسمشر ټاکل شوی دی، خو له دې سره سره یو حالت راځي چې ټول سیستم اغه ست باید کار نشي کولای. نو یو څه مسائل په داخل کې هم پیدا کیږي، له همدې عمله شاید اقتصاد لږ خراب شوی دی په دې څو ساعتونو کې. تا به ګورې ډالر قیمت لوړ شوی دی، خو زیات اغیز نشي درلودای، ځکه چې د ایران سیاست او پالیسی خو معلومه ده چې د رهبر او د سپای پاسداران په لاس کې ده.
د ایران په بهرنیو پالیسیو به څه تاثیر وي کنه، خصوصا د افغانستان په ارتباط؟
زه فکر کوم چې ډېر لوی تاثیر دی ولري. البته یو خبره باید موږ په یاد وساتو چې ښاغلی رئیسی د رهبر خاص استازه، یعنی رهبر ډېر نږدې کس و، نو ده په ځینو سیاستونو کې لږ لاس آزاد و نظر نورو ولسمشرانو ته، لکه د روحانی یا نورو ولسمشرانو تېر شوي دي، لکه داسې د بنسټپالو یا د اصولګرایانو هغه مهم کس و او رهبر ته ډېر نږدې و. او دغه راز د خپل سیاستو کې دا و خو دلته سیاستونه ډیر متمرکز په گاونډیانو او سفرونه ډیر گاونډیانو ته وکړل. د افغانستان مسله کې تحولات ډیر وسول دي په وطن کې، خو له دې ټولو سره سره فکر نه کوم چې بهرنۍ پالیسۍ کې خاص تغییر راشي. کوم دا پالیسۍ بل ولسمشر بختګي، خو د دې بهرنۍ وزیر هم د بهرنۍ چارو وزیر هم په دې سفر کې سره له منځه تللی دی. نو یو توقف پالیسی که دوی بهرنی پالیسی که راتلایشی او البته په دې باندې نیوکه هم ډیره زیاته وي اته د اصولګران خو په خپل رهبر هم په دې نیوکه کړی دي نور هم نیوکه دا کوله چې دغه فرصت به استفاده ونه کړ خصوصا د افغانستان ته مسله کې او د اوکران ته مسله کې چې امریکا ډیره ښکیل او د کومې شل ډیره استفاده وکړي خو بعد امرغه دوی وایي چې هغه استفاده چې باید کړی وای د دې فرصتونه ونه کړی شو.
بله او د محمد مخبر په اړه چې د زایناس دې څه وایست ځینې وایي چې مخبر عملاً مختر دي چې رئیسی مړ شي وای ډیر واک په لاس کې درلود ځکه چې د یو اداري سړی وو.
ګورئ تاسو کدي مخبر صادقه وګورئ د قدرت لږ زیات ځکه چې دای په ایران کې یو بنسټ د پونم د امام د امام اجرایی بنسټ او دا په میلیارډو ډالر سرمایه لري دا بنسټ نو دای دې بنسټ مشر چې حتی د امریکا په تحریمو کې شامل شوی په خپل او دا بنسټ هم ځکه چې اروپایي اتحاد یو ډیر دایل د دومره زیاتې پیسې لري او دومره اجرایی قدرت لري دا بنسټ چې حکومتونه نه لري تقریبا 90 میلیارډ ډالر دې څه باندې 90 میلیارډ ډالر دې بنسټ بودیجه خود سره ده و دا یو مهم کس وو خو په عین وخت کې په دې باندې موږ کوم زیاتې ویل چې هغه څه چې د دې د اقتصاد د رغولو چارې په لاس درلودې کله چې رئیسی دی وو تاکه خو هغه څه کامیاب نه وو چې باید سوای وای نو فکر کوم یو څه موقعیت نو خپل اصول ګرایان ته هم خو دې چې رهبر ته ډېر نږدې کس ده او تیم دې رئیس دې تله کس ده نو دې لپاره مهم وو او بل څه خبر نه خو دې 500 ورځو لپاره به دا چاره په مخ کې ترڅو دې بل نور انتخابات لپاره زمینه برابره کی دا نه یو ستونزه ده د خامنه‌ای لپاره چې بیا خپل باوري کسب دې 500 ورځو کې پیدا کړي رئیسی غونډه وخت ورسوي دا فکر کوم تر ټولو لوی ستونزه او چالش ده د خامنه‌ای لپاره
عموما د سې پیښونه ورسته د سې تیوري ډیره فعال شي یعنی شکونه او ګمانونه اوازې ډیر خبرې شي د رئیسی لمړنی ورسته هم د قصې اوازې زیات
دا طبي خبره ده په کوم نظامو کې چې سانسور ډیر واکمن دي نو دا تیوري وړه مطرح کیږي خصوصا چې کله چې د تاریخ مذکوره شو نو دی وکان حوالت ډیر خراب او تر اوسه پورې د سیمه خلک ته نږدې چې ته وګورم د الوتکې کې د لیدو غاګه ته لو اوریدلې نو فکر نه کوم چې دا کومه د سیسوي خو شکونه ډیر زیات دی او چې حکومت اطلاع رسانی نه شوی کولای لکه چې دوی وایي چې په دې تیاری کې د سی او جی پی اس دی ولا سپیشل تیاری کې غیر لږه دی جی پی اس یو بل اضافي جي بي اس هم موجود وي چې په هر چیرته دا طیاره موجوده وي دا موقعیت ثابتوي چې فلانه یې کړه نو د شکونه زیات کړي یعنی په داسې یو جي بي اس سره ولې د موقعیت نه ثابتېږي خو بیا ډیر کارتوهانو دا خبره هم وکړه چې ممکن دا لته دومره صدمه زیات لیدلې په دې خصوصا په مخ کې نه باخه چې دا د اسګاب یې خلک باندې تللې شکونه په دې زیات وو چې دوی سانسور کوي دوی خبره زر نه راباسي روښانتیا نه لري په خپل اطلاعاتو کې نو شکونه تابع زیات دي
بله ډیره زیاته مننه د چارو شنونکي او ژورنالیست ډاکټر اسا ستانکزای تاسو
فیسبوک کاروي
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس وايي په غور ولایت کې د سیلونو لامل د مړو شو یو شمیر او یو تر رسیدلې د دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د سر پر تاوانونو سربیره درانه مالی تاوانونه هم راوښتي دي په ورته وخت کې په فاریاب کې خلک د سیلونو لامل د درنو زیانونو او د بیړنیو مرستو د غوښتنې خبره کوي نن هم د افغانستان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 12 ولایتونو کې د ورښتونو سیلونو دراوتلو اټکل کړی د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړ وابري
په غور ولایت کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر او یو کسانو تل ور شوې دی د خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون نو وخت په خپل اکسپان خبر کړی دی دغه ولایت سیلاب ځپلي هم مېد را نزانی او مالی زیانونه وره وختي دي د غور ولایت په سابن ولسوالي اوسیدونکو احمد او د یاد ولایت د لال سر جنگل ولسوالي اوسیدونکو قادر په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
سرات مالی زیانونه اړولې دي د خلکو کوختونه یې لمنځوري او شمیر هټي یې لمنځوري د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي
زمون په کلی کې زما د کاکا زوی کور ته سیل راغله او ټول کور یې لوبو ډکو کرنی ځمکه کې می غنم او رښتکر دی ټول خټه شي
سیلاب ځپلې د طالبانو له حکومت او نړیوالو سازمانونو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په وروستیو سیلابونو کې فاریاب ولایت کې هم نږدې اویو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی. فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت د ولی ویان عصمت الله مرادی پرون رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو عمله د مړو شویو شمېر شپږ شپېته کسانو ته رسېدلی. د فاریاب سیلاب ځپلې هم دوی ته د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د فاریاب ولایت د چیلګزي ولسوالي اوسیدونکی شهید زاده په یاد ولایت کې د اوسني وضعیت په اړه وایي:
نن خو باران نشته، سیلابونو تر پرون ورځې دوام درلود، خو ځان یې تر اوسه شته. خلکو ته ډېر زیان رسېدلی، خو مرستې تر اوسه نه دي ورسېدلې.
په فاریاب کې د قیصر ولسوالۍ اوسیدونکی روحاني په یادې ولسوالۍ کې د وختو زیانونو په اړه وویل:
په تېره یوه اونۍ کې دوه ځله د سیلابونو له امله په دې ولسوالۍ کې شاوخوا اویا کورونه ویجاړ شوي دي، نږدې 540 تلف شوي، خو تر اوسه په دې اړه د کوم مرستندوی بنسټ لخوا مرسته نه ده شوې.
مخکې تر دې د سور د میاشتې د یو دېرشمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو د مجموعي شمېرو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د غوی یو دېرشمه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور ولایتونو کې د باران، تالندې برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1,650 پیښې ثبت کړې دي. او چا په خپل نوي راپور کې ویلي د دې لاسوهنو په 1,650 پیښو کې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي لاس لري. د دفتر دا هم لیکلي چې په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وتنه کارکونکي نیول شوي دي. د دې موضوع جزئیات له امید ظاهر مل څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1,650 پیښې ثبت کړي چې 1,650 کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. د ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون شپاړس بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په اتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وطن کارکونکي هم نیول شوي، خدای نه دروخانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اولی نیول شوي. او چا د تیر لمریز کال وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت خوا د بشري مرستو رسونکو ادارو کارکونکي نیول کیږي. د ادارې دا ډول خنډونه یوازې په اپریل میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د 100 پروژو د ځنډېدو لامل بللې او خبرداری ورکړه چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وایي:
ورور مشته دې مرسته را وړلې شي، ورور اخو هغه دې ورور په شفافه توګه باندې را وړلې شي. دلته چې کومه مرسته راغلي ورور هغه طالبان ورور خپل خلکو ته ورکوي چې د دې ورور د لارې او د طبيعت خلک یو هغه ته ورکوي.
د کابل یو اوسیدونکی هم چې نه غواړي نوم یې راپور کړي چې ورته شکایت لري:
یوه کومک باب تمره مرسته چې افغانستان سره کیږي، دومره مرسته چې تاسې طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي. یو څو خود خپل غږ هم واوري چې په څه حال کې دي. موږ تاسې حکومت نه دی، موږ نه پوهیږو چې څه دغه پورته کړو.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپور نه داسې مهال خبرېږي چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېرو یې خبرداري ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشری وضعیت لا کړکېچن کړي.
تورخم دروازه له درو روزو ځنډه ورسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شوې ده. دا دروازه تیر جمعه د پاکستان حکومت له لوري نوې ودانیو ته د امیګریشن دفتر د لیست په خاطر د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړل شوې و. خو په دې لار دا درې ورځې بند پاتې یو شمېر ناروغ لرونکي وای ناروغان په بد روغتیایي وضعیت کې دي. جزئیات د عبدې سپوږمۍ پر راپور کې
د تورخم دروازه له درې ورځو ځنډ وروسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شوه. یاد دروازه تیر جمعه د پاکستان حکومت له لوري نویو ودانیو ته د امیګریشن دفتر د لیکت په خاطر د مسافرو او ناروغانو پر مخ په لنډمهالي ډول تړل شوې و. په دې درې ورځو کې یوازې باروړونکو موټرو پر دغې لارې د تګ راتګ اجازه درلوده، خو پر دغې لار افغانستان غاړې ته درې ورځې بند پاتې شوی. یو شمېر ناروغ لرونکي وایي چې په داسې حال کې چې ناروغان یې په ډېر بد روغتیایي وضعیت کې دي، لا هم پر تورخم دی اوښتو اجازه نو ورکول کیږي. دوی وایي سهار د لنډې مودې لپاره دروازه خلاصه شوی، خو اوس بیا هم دوی ته د ټوکن پارچو د خلاصېدو په بهانه د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو کس خلیل چې په خبره یې دا درې ورځې یې تورخم کې پاکستان ته د تګ په تمه شپې تیرې کړې، ازادي راډیو ته وویل
زما د عادي کینسر دی او بیا نن سهار هم دل تراغللو دا کوم پاکستان چې دی کوم ای ټی ای ویزه راکړه کړی دی، هغه ویزه مم اخیستې و دلته ټوکنم هغه کول. بیا دلته مونږ ته به تورخم بارډر کې وویل چې تاسو به یو ټوکن بدلته کوي، بیا چلته داخل ته کوم کسان لاړل، بیا تورخم کې ټوکن مطلق بند شولو. راته ویل چې لاړ شه جلال آباد ته، لاړ شه جلال آباد ښار د کمیشن نه اوس پر چراوړې نور کسان لاړ دل ته جلال آباد ښار کې کمیشن بند دی، چې هغه کوم پرچه چې دا ټوکن چې هغه ځای نه کوم ټوکن ورته راوړي چې دلته پیو واوړو. دا درې ورځې کېږي مریضان مم هم دلته اچولي دي، مونږ هم دلته منتظر یو، ډېر تکلیفونه دی. ولا
یو بل ناروغ لرونکي هم چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله، ازادي رادیو ته وویل چې ورور یې په بد روغتیایي وضعیت کې دی، خو لا دوی ته په دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي.
ورور مې مریض دی، کینسر مریض دی، نو سهار راغله د امارت اسلامي کوم ډاکټر چې وغینو زیاتو کسانو ته ټوکنې ورکړې او د لاره چې خلاصه ده یوازې د کینسر مریضانو دپاره خلاصه ده، د زړه مریضانو دپاره. نو موږ ورته وویل موږ مریضان کینسر دي، نو هغه ځای په ځای پاتې شول، نو کوم کسان چې ملګري وو واسطه وه کسانو ته ټوکنې ورکول شوې، هغه نو نه پوهېږم چې بیرته به راګرځېدلی وي که لاړ شوي وای. نو دغلته بې سرنوشته او غریبان بیچاره او مریضان ټول پراته دي دلته، نو ځینې مریضان تللي دي، هغه ته معلومات نه کیږي چې اوس موږ چا ته ورسو، چا څوک دغه ټوکن راکړي، او کومې درې میاشتنۍ ویزې چې موږ لګولې دي هغه باندې کار نه کیږي.
اسرار الحق چې د خپلې ښځې او مور د عملیات لپاره د تورخم دروازې مخې ته پاکستان ته د تګ انتظار باسي، ادعا کوي چې پاکستان ته د تګ پروسه کې درغلي موجوده ده چې له امله یې تر اوسه د دوی ناروغان پاکستان ته له تګ پاتې شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داسې مریضان هم دا اوس شته که نه، که ویډو تاسې وای تې ویډو کوم، او که داسې عکسونه وای عکسونه درلیږم. دا حالت د خلکو وګورئ که نه، چې کوم کسان تللي دي، آیا هغوی مریضانو ټول په حقیقت سره یعنی صحیح ده چې مریضان پکې وو خو ګډ وډ وو.
له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو ورته ادعاوې کړي او ویلي دي چې پاکستاني پولیسو ترې د تورخم دروازې په ګډون د خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې په بیلابیلو پلمو پیسې اخیستي او دوی یې لوټلي دي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د رسنیو برخې مسؤول قریشي بدلون د ناروغ لرونکو د ستونزو او ټوکان د پارچو د ورکړې په تړاو وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. یادونې ده چې د تورخم دروازه د روان لمریز کال د وري په وویشتمه د هغو افغان ناروغانو پر مخ تړل شوې چې ویزې او پاسپورټونه نه لري.
لا خبرونو ور اخوا
په نورستان او کونړ کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. سړکونه، لارې او یو شمېر پلونه زیانمن شوي چې خلکو ته د تګ راتګ په کار کې ستونزې پیښې کړې دي. ځایي اوسیدونکي زیانمن شویو ته د عاجلو مرستو او د ویجاړه شوو ځایونو د بیرته رغېدو غوښتنه کوي.
په کونړ او نورستان کې بارانونه او سیلابونه زپولي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونه او سیلابونه کورونو، کرهنی زمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې بيخي ستونزه زیات ده، په هر درو کې د باران دی وجه نه ډیر کیږي او غر خوې شوی دی په دې سرک باندې او ډیر مشکلاتونه پیدا شوی دی په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته،
باران نه وجه بعد سیمه کې دا غټ غټ کیږي خوېږي او ډیر ستونزه سره مخامخ دي، نو او ډیر مجبور دل د خرک پراتی دي او ډیر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم لورته ستونزو سر ټکه، بیا وای د تیرو بارانونو او سیلابونو وران بیجاړي لا پرځای پرتی دي. زیانمن شوي، بی سرپنا او بی مرستو ژوند تیروي، خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له غوسنۍ او چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او لستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومولارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه لمنځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کم سرکونه چې د فوایدامي وزارت مربوط سرکونه دي هغه داسې بند لارې هنه لرو، ټولې لارې موږ د ټرافیک په مخ باندې خلاصې کړي دي، مشکل کې نشته دی. اوس هم زیاتې ستونزې شته، د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږینو جاري ده، خو لګي یو خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یو برخه پاکه کړي، په بل کې لغره یا تیګی را خویدلې وي او یا سیلاب له خټو او غټو ډک کړي وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو لامل ورته دا وختو مالی زیانونو او د سرکونو بندوالی او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پر له پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپیان کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیز ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هلی احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ به است. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړ پلو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي، نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړ پلو چارواکو ورسوي. همکاري په تمه. السلام علیکم.
سلامونه اونیک هلی د شهیدانو په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دو مجرد ترستلې دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچان نه دي، هغه ترستلې دي او بیخي هغه ته کومه توجه نه کوي. او دغه کم شهیدان چې دي دوه پر اوسم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا خښتې دي تیرې جې دا جدي نه بل جدي او بل جدي په ماندې چا اوالې چو دي تر اوسه پورې پته نه لګي.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي، زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نور هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوه مستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی لبا د مرغوي مډیر زیات ګراني چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دي زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دي پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه گرانی مخه ونیسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنوی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یوشمیر نور جکپوری چارواکی پروند هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځې ملي ویر اعلان کړی، او محمد مخبره د ایران سرپرست ولسمشر ګمارلې ده. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی، او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې ایرانی ولس ته تسلیت ویلی دی. رویټرز د ایران د سرسخت رقیب اسرائیل او د یو چارواکي په حواله ویلي چې دوی د رئیسی د مړینې په پیښه کې لاس نه لري. د طالبانو حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی پر پیښه ژور خواشینی دي، او زیاته کړې ده چې په دغه سخت حالت کې د ایران له خلکو سره دری شي. د نړیوالې جزایی محکمې څارنوال کریم خان نن دوشنبه وویل چې د جنگي جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو، دفاع وزیر یو اف ګالانت او د حماس د درو مشانو د نیولې حکومت صادر کړی دی. کریم خان هم داراز د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قومندان محمد المصري او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هنیه د نیولو حکومت صادر کړی دی. طالبانو له څه باندې یو کلن ځنډ وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د بهرني سفر اجازه ورکړې ده. حامد کرزي ته یو نږدې کس شهزاده مسعود نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کرزي نن سهار د درملنې لپاره جرمني ته روان شو.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
وخت ته کړې
نظام حتی کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او څو نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع خبرې کوو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی پرون یک شنبه په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې له ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره لکتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره و چې هلیکپټر د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګله په غرنۍ سیمه کې را ولوېده. د ایران دولت په یو اعلامیه کې د رئیسی او مل پلاوی وژل کېدل رسمان تایید کړی، او ویلي دي چې دغه پیښه به د دې هېواد د چارو په مخ وړلو کې هیڅ ستونزه رامنځته نه کړي. د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د اساسي قانون له مخې د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر به د 500 ورځو لپاره د سرپرست ولسمشر په توګه دنده پر مخ وړي. په دې موده کې به د نوموړي د پارلمان د رئیس او د قضایه قوې د مشر په ګډون یوه شورا نوی ولسمشر غوره کوي. رئیس چې د 2021 کال په جون کې د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی، او د همدې کال د اګست په 3 نیټه د ولسمشر په توګه کار پیل کړ. د ولسمشر په توګه د هغه دنده داسې مهال پیل شو چې څه کم 2 اونۍ وروسته د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. تر هغې مخکې د ایران پخوانی حکومت په افغانستان کې د پخواني د لویدیز له ملاتړه برخمن حکومت سره ښې اړیکې پاللې، خو له طالبانو سره یې هم اړیکې ټینګې کړې وې، او د دې ډلې څو پلاوی تهران ته دعوت کړي وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په تېرو څه کم 3 کلونو کې د ښاغلي رئیس په مشرۍ د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړي، خو د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په ګډون یو شمېر چارواکو ځینې وختونه په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د ایران دی او بود حق او لدې هوا څخه د ترهګری د احتمالي ګواښونو په ګډون ځینې انتقادي څرګندونې هم کړې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې خپل میل منو سره پر دې خبرې کوو چې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د وژل کېدو پیښه به د سیمې پر وضعیت په تیره له افغانستان سره د ایران په اړیکو څه ډول اغیز وکړي، آیا د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم تغییر راشي، دا پیښه به د سیمه ییزو او نړیوالو چارو په اړه په تیره اوس چې په غزه کې جګړه روانه ده او د حماس په ملاتړ په سیمه کې ایران پلو ډلو هم فعالیتونه زیات کړي دي، ایران په سیاستونو کې بدلون راوړي دی او دې ته ورته نور مسایل به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. د حقوقي چارو په نصرالله ستانکزی او په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستانکزی صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او مل پلاوی د وژل کېدو په اړه د ایران له حکومت او خلکو سره د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند، د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د ایران حکومت د ایران ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي او خپل غم شریکی ورسره شریکه کړی ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر او د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې د خواخوږۍ مراتب وو د څرګندولو تر څنګ د سیمه ییزې همکاري په خاص ډول افغانستان سره د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر نقش او مشرتابه متقی ډیر ارزښتناک بللی ده. کراشو دې ته چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمنان شوي دي، د ښاغلي رئیسی په مشرۍ د حکومت اړیکې څه ډول ارزوي دي او ګاونډ په توګه، او فکر کوي چې د دغې پیښې وروسته به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې کوم بدلون راشي؟
په سر کې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، جناب ډاکټر صاحب غفور لیوال ته، درنو اوریدونکو ته. د ایران د اوسنی سیاست عمده مسئله یا ستراتیژیکه مسئله او هغه تغییرات چې د رئیسی په حکومت کې رامنځته شول، دا دي چې په لومړي سر کې ایرانیانو یا د ایران حکومت او د هغه مذهبي مشري ډیر تمرکز د بدزنی آسیا په مسایلو باندې متمرکز کړه، په دې معنا چې سوریه جګړه او وروسته اسرائیلو سره د غزې په مسئله کې، او همدارنګه د خلیج د هیوادونو سره د اړیکو په بیا رغونه کې، او همداشان د خپل ګاونډیو او لغل جملې له افغانستان سره د اړیکو پر غولو باندې ډیر تمرکز وکړ. اما زه د فکر کوم چې اساسا د ایران ستراتیژیک سیاست د ایران حکومتونه نه ټاکي، بلکې هغه مذهبي مشري او هغه حلقه په خصوص استخباراتي حلقه سپای پاسداران دوی ټاکي. نو په دې اساس زه ویلی شم چې دوه ډوله تاثیرات به ولري. لومړنی تاثیرات به دا وي په ټوله کې چې موقت تاثیرات به وي په اړیکو باندې، او هغه په داسې ایرانیانو ته به همدا ډېره سخته وي چې 500 راتلونکو ورځو کې یو سخت پړاو تېروي. په دې کې به زه فکر نه کوم چې طالبانو سره کوم تغییر راشي، او په هر صورت د پالیسۍ لحاظ ممکن نه وي حکومت ځینې تغییرات وکړي. په تېره بیا که چیرې په ایران کې رادیکال عناصر ماته وخوري او اصلاح غوښتونکي عناصر قدرت ته ورسېږي، په یقیني ډول به په سیاستونو کې څه بدلون رامنځته شي.
مننه ستانکزی صاحب. غفور لیوال هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوی دی په تهران کې د افغانستان د حکومت پخوانی سفیر. لیوال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان مړینه، ستاسو په نظر آیا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د ایران په سیاست کې به د کوم بدلون پیلامه وګرځي؟
سلامونه تاسو ته، استاذ قدرمن میلمه، استاذ ستانکزی او نور ټولو درنو اوریدونکو ته. د ایران سیاست د افغانستان په اړه ګڼ اړخیز دی، څرنګه چې تاسو به هم خبر یاست. د واکمنو طالبانو یوه برخه د پخوا څخه دوی سره په اړیکه کې وه، او دغه اړیکه په هغه شکل دوام لري، البته خپلې لوړې ژورې لري. په عین زمان کې ایرانیان د پخوانیو زینو مطرحو افغان تیرو چې اوس د طالبانو په وړاندې په ګرمو او سړو جبهو کې جنگی کې دی، هغوی سره هم خپلې اړیکې ساتي په عین زمان کې، مګر غواړي د دغو اړیکو په اړه یو توازن هم وساتي. خو په دې وروستیو کې دوه مسایل یو څه سره بدل شوي. یو دا چې ایران غواړي په افغانستان سره په خپله ټوله پوله باندې دیوال پورته کړي او ګواکې له دغې ناحیې نه خپله امنیتي اندېښنې په یو ډول مدیریت کړي، او په عین زمان کې په دې وروستیو کې دلته په افغانستان یا په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو ډلو په اړه د دواړو هیوادونو په لحن کې یو څه تغییر راغلی و. په تیره بیا هغه مهال چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دریو هیوادونو پرته ګاونډیو هیوادونو پرته لدې چې نوم واخلي یادونه یې وکړه چې ګواکې د یو شمېر ورانکارو ډلو په رامنځته کېدو یا انتقال او له یو ځای بل ځای ته تګ کې لاس لري. دغه خبرې هغه نږدې او خواږه مناسبات چې پخوا یې درلودل تر تاثیر لاندې راوستل، یو ابهام او یو نامعلومه حالت فضا یې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ راوستله. په هر صورت دغه دغه ټولې شالید ته یا سابقې ته په کتلو سره دغه پیښه په ډراماتیک بڼه کوم تغییر نشي راوستلی، ځکه چې مخکې ما د استاد صالح وروستۍ خبرې واورېدلې. دا سمه ده چې اداري او اجرایوي ارګان دغه حکومتونه یوازې د هغو پالیسیو تمثیلونکي او عملي کوونکي دي چې د دوی تر شا مقتدرې ډلې یا مقتدر مقامات یې ټاکي. نو د همدې دپاره مګر که دغه پیښه په ایران کې د جدي سیاسي او تشکیلاتي بدلونونو باعث شي او سیاسي نظریه په کې تغییر شي، بیا کېدلی شي د افغانستان په اړه هم د دوی د سیاستونو په برخه کې څه تغییرات وو.
بله، مننه لیوال صاحب. ستانکزی صاحب، د لیوال صاحب په څرګندونو کې بیا همغه د ایران پخوانی دریز یادونه وشوله چې په تیر حکومت کې هم د حکومت سره اړیکې پاللې، همې په حکومت کې دیننه د یو شمېر مشرانو یا هغوی چې ناراض او له هغوی سره هم ځینې اړیکې پاللې، او همې د پخوانی حکومت له مخالفینو عمده مخالفینو چې هغه طالبان او له هغوی سره، یعنی په دې تیرو دریو کلونو کې فکر کوي چې بیا هم ایران همدغه سیاست مختوړی دی د طالبانو د سرپرست حکومت سره پر اړیکو سربیره؟
کچېرې تاریخي بهیر ته یې وګورو، حتی د ایران د پادشاه زمانه نه چه تلی مختلی دی پا افغانستان که خپل نفوذ خپور کی او دی زینو کڑیو پا تیرا با دی زینو مذهبی افراطی کڑیو سرای تر پرده لان دی روابط در لودلی دی. بیا وروست تر اگر چه کلا پا ایران که اسلامی انقلاب رامنسته که گی و پا افغانستان که دروسانو دیگر غل پا پایله که روسان ځانګړو گروپونو او اشخاصو نه د نفوذ د وسیلې او د مداخلې در وسیلې او حتی در تجاوز تر حدودو پورې په حقوقي لحاظ مخته ځي. په تیرو شلو کالو د جمهوریت کې هم ایرانیانو تقریبا عین پالیسي مخته وړله، هم د کابل له مقاماتو سره ډېر نږدې اړیکې پاللې او هم یې په داخل کې لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د خپلو نفوذي عناصرو نه په استفاده د افغانستان په سیاست کې ګوتې وهلې، او په وروستیو کې د طالبانو سره لکه چې لیوال چې ورته اشاره درلوده تاسو ورته اشاره وکړه. او زه فکر کوم چې اوس هم ایرانیان عین پالیسي یعنې هغه ستراتیژیک پالیسي دا ده چې ایران غواړي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ په شکل د اشغال وساتي. بلان موجوده وضع یا تیره وضع چې په افغانستان کې متاسفانه یا سیاسي یا اقتصادي یا ټولنیز یا حتی نظامی کرکیچونه و ایرانیانو پا کافی اندازه تر استفاده کری. پس گوری وار وار جمهوریت پا دوران که ولی در سلطه ایرانی وصله ده افغانستان ده همه زمانه ده حکومت لمخالفین سر لاس تراغنه سراغ ده چه کابل و تهران بظاهر که دیر خیاری که در رو ده ما عقیده داده چه ده ایران یا ده ایران اسلامی جمهوریت اساسی استراتیجیک داده چه په ګاونډیو لرو پرتو اسلامي وادو خپل نفوذ کوي، او لبل خوانه یو ډول
دولتی تروریزم د خپل سوشل میکلن موجودیت سے اعمال کرے. میں نے فکر کروں استراتیجک لحاظ پر دغه مسائل کې کوم ډیر عمده بدلون نشي راتلی.
افغانستان زې صاحب لیوال صاحب تاسو چې یو موده په تهران کې د افغانستان سفیر پاتې شوی وای دی ایران چارل نږدې تعقیبوي کراشو د ابراهیم رئیسی په مشرۍ دا ورستۍ درې کلنې دورې ته د هغه دوره درې کلنې دوره په سیمه کې ډیرو تحولاتو شاهده وه. د لومړي ځل لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ د یو بل په خاوره باندې مستقیم بریدونه وشول. ایران په پاکستان کې د دوی په وینا جیش العدل اهداف په نښه کړل او پاکستان هم بلوڅ ملت پال د ایران په سیستان بلوچستان کې په نښه کړل چې له دې سره هم داسې د دې ویره زیاته شوې وه چې ممکن په سیمه کې کړکیچ د غزې له جګړې سره نور هم زیات شي. د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې د حماس په ملاتړ هم ډېرې فعالې شوې دي. حوثي غیان، لبنان، حزب الله ډله په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړه برخمنو ډلو هم پر اسرائیل په وروستیو کې او په ځینو کښتیو چې د سره سمندرګي له لارې تیریږي بریدونه زیات کړي دي. دغه وضعیت په پام سره دغه پیښه اوسنۍ پیښه به هم د ایران په سیاستونو کې یو ډیر لوی تغییر رانولي فکر نه کوي؟
یوازې څو ساعته فاصله لرو له دغه پیښې له اعلان څخه. البته دا یو څه وخت دی، دا هم نیسي چې دا څرګند شي چې دا پیښه څه ډول پیښه ده. آیا دا واقعا یوه طبیعي پیښه ده، تخنیکي عارضه ده، که کوم څه ترشا دي او که څه ترشا دي؟
لیوال صاحب څه فکر کوئ؟ درې هلیکپټرې وې، دوه یې تبریز ته ورسېدلې او یوه چې خپل رئیسي د بهرنیو چارو وزیر د اذربایجان د ختیځ اذربایجان والي او دغه راز د تبریز د امام جمعه خطیب پکې سپارو او ځینې نور کسان دا را لویږي او ډېره موده هم ایراني رسنیو درست معلومات یا په جزئیاتو معلومات نه ورکول. یعنی فکر کوئ چې کومه پیښه د پیښې تر شا ځینې عوامل شته؟
وخت دا بیا په تیره بیا موږ ته چې له دې پیښې نه لږ یو دا قضاوت به څه عجولانه وي، مګر داخل د ایران کې د واک پر سر سیالیو او ځینو ډېرو پیچلو جوړښتونو ته په پام دغه حدس او شک بې ځایه نه دی چې دا یوه جوړه شوې پیښه وګڼل شي. البته باید سړی انتظار وباسي چې دا څه ډول ده، دا که جوړه شوې ده آیا د همدغو داخلي پر قدرت باندې د سیالیو مسئله سیوری تر پر سر دی او که نه دا خارجي عوامل هم لري او یا دواړه لري چې یو بل ته سره لاس ورکړي. مګر خبره په دې کې ده چې ستاسو هغه اول پوښتنې ته را وګرځو، قطعا دغه پیښه لږ تر لږه د سیمې په دغومره ښکېلتیا کې چې ایران پکې ښکېل دی د اسرائیلو او فلسطین او غزې له پیښو نه رانیولې د عربي هیوادونو تر بریده او بیا تر افغانستان او بیا حتی تر اوکراینه پورې، تاسو پرې پوهیږئ چې په دغه لویه جګړه کې هم یو ډول د ایران حضور یا د ایرانی وسلو او د بی پیلوټه ځانمرګو الوتکو حضور په خپل دا څرګندوي چې د ایران حضور د نړۍ په ډیرو لرې پرتو لانجو کې شته دی. خو زه بیا هم په ټینګار وایم چې که دغه وژنې یا دغه مړینې یا دغه حادثه طبیعي وي، خو په ایران کې قدرت اصلي قدرت مرجع د مذهبي مشر په لاس کې ده او دا اداره به بدله کړي، بله به راولي کېدلی شي، ځینې سیاستونه هم ورسره د دې دپاره په دې بهانه بدله کړي چې دا نوی حکومت په خپلو سیاستونو کې تغییر کوي. ځکه چې یو شی چې روښانه ده او څرګنده ده او باید ووایو هغه دا ده چې په دغسې یو وضعیت کې ایران یوې جبهي جګړې ته د ورتلو اراده نه لري. که څه هم د وروستیو پیښو چې تاسو عمر ته اشاره وکړه څو ځلې یې دغه امکان ډېر رانږدې کړ چې یوه پراخه جبهي جګړه پیښه شي، مګر ایران ځان په ډېر مهارت ترې وساته. له پاکستان سره د ایران ښکېلتیا او مخامختیا هم همدغسې یو حالت وه او هغه وخت کې مونږ دا پیشبیني کړې وه چې دا جګړه نه کېږي، ځکه چې یو هغه ظاهری لحن دی چې کله کله په دغه حالتونو کې دغه هیوادونه یو د بل په وړاندې کاروي، مګر یو بل لایه یا یو بل پوړ دی د ټولو شیانو لاندې دی چې هغه نا اعلان شوی توافق دی د خپلو مخالفینو د ډارولو دپاره. تاسو ولیدل چې د ایران او پاکستان ترمنځ دواړو غاړو ته بلوچان وویشتل شول، ووژل شول، حتی په هغو کې ملکي وګړي، ښځې او ماشومان هم ووژل شول. دواړو هیوادونو په ډېر مهارت خپل مخالفین، خپل هغه بهر میشتي مخالفین او یا خپلواکي غوښتونکي دښمنان وویرول، وډارول، پرته له دې چې د دوی ترمنځ جګړه لویه شي. او حتی تاسو ولیدل چې ډېر ژر ایرانی مقاومت پاکستان ته په وړه سطح لاړه لاندې څو ورځې مخکې دغه رئیسی ورغی پاکستان ته. نو زه داسې فکر کوم چې جرالان دی کوم روسي جمله به مدایي چې په دغسې ټولو پیښو کې ظاهري ډیپلوماسي په زموږ په سیمه کې وروستۍ خبره نه ده. د دې ټولو تر شا هغه څه چې پیښیږي حقیقي پرېکړې یو بل ځای کېږي چې هغه د عامه افکارو او عامه ذهنیتونو د دید څخه پټ دي.
مننه لیوال صاحب. ستنغزای صاحب، د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر سرپرست ولسمشر ټاکل شوی، 1500 ورځو کې به ولسمشر بل غوره کیږي او راتلونکي کال هم انتخابات کیږي. تر ډیره دا بحث د ایران د افغانستان له موضوع سره تړو. اوس په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو سرپرست حکومت هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژند او ډیرو نړیوالې ټولنې هم خپل شرایط واضح کړي دي د ښځو نجونو د زده کړې او کار موضوع، او دغه راز ځینې لوري هم د ټول ګډونو حکومت موضوع مطرح کوي. په دغه 500 ورځو کې چې محمد مخبر سرپرست ولسمشر دی، په دې موده کې د کوم سیاست تغییر براشي د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې، او که بیا به هم همدغه پخوانۍ پالیسۍ ته دوی دوام ورکړي؟ د ولسمشر ځانګړی استازی قومي هم په کابل کې دننه هم د متقی سره کتلي وو، او دا هم د ولسمشر ځانګړی استازی او د همغه سیاستونو تعقیبول.
زمیږ کوم په ټوله کې نه د دې لپاره چې یو په زماني لحاظ 500 ورځې ډېر لنډه موده ده، او دا به یو نوی حکومت ته چې هغه هم سرپرست حکومت وي او د قانون له مخې نه به هم ځینې واکونه او صلاحیتونه په یقیني ډول د یو دایمي حکومت په توګه نه لري. کوم خاص تغییراتی له بل خوانه زه فکر کوم چې ښاغلی مخبر او په اصطلاح هغه ټیم د رئیسي ټیم ده، نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې کوم خاص تغییر راشي، مګر دا چې په دې راتلونکي ټاکنو کې یا انتخاباتو کې بل ډول راشي لکه چې لیوال چې ورته اشاره درلوده. مګر زه بیا تکرار وایم چې کوم تغییر هم راځي په روابطو کې ډېر بس ظاهري وي او ستراتیژیک باندې. یو ټکی چې زه دلته وایم، د ایران حکومت، د ایران اسلامي جمهوریت لا اول ورځ نه بیا تر ننه پورې، یعنی د 1350 کال نه چې دغه انقلاب په اصطلاح بریالیتوب ته ورسېده، تر دا ننه پورې هیڅ ډول صداقت د افغان حکومت او په ټولو کې د افغانانو سره نه ده درلودلی. که په کابل کې هر حکومت واقعي وي او وي، هغوی خپلې ګټې تعقیبوي، او متاسفانه چې کله کله دا ډېر استخباراتي او خصمانه دي او د افغانانو ډېر علاقه لري چې په اصطلاح په افغانانو کې تفرقه واچوي او د دغه تفرقې په نتیجه کې خپلې ګټې ترلاسه کړي.
مننه ستنغزای صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې د ایران سیاست له نږدې تعقیبوي، راتلونکي کال په ایران کې بیا هم انتخاباتي دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې ویل کیږي چې ښایي د انتخاباتو پر سر بیا هم ناندرۍ ډېرې زیاتې شي، کله چې رئیسي په 2021 کال کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوی و ډېرې مشهورې څېرې له انتخاباتو د له فهرست څخه وویستل شوې. اوس بیا هم دغه ایران انتخابات په مخ کې لري، او ویل کیږي چې رئیسی د خامنه ای یو نږدې کسو د قضایه قوې مشر پاتې سوی، د لوی څارنوال په توګه هم دنده ترسره کړې وه، او دغه راز په ایران کې د وروستو د مظاهرو په وړاندې ځپونکو اقداماتو کې هم ویل کېږي چې د مهم لاس درلود. تاسو څه فکر کوئ چې د ایران سیاست په داخلي سیاست کې به د هغه مړینه کوم ډول رول ولوبوي او راتلونکو انتخاباتو باندې به اغیز څه وي؟
دورو انتخاباتو وخودل چې د ایران خلک انتخابات سره ډیر علاقه نه لري او د ګډون میزان ډیر پکې کمزور دی. ډیر زیات او دی مثلا په لوړو ساتو کې ډیر جدي اندېښنې راو پرولې. حتی دغه هیواد مذهبي مشر دې ته مجبور کړ چې شاید د لومړي ځل لپاره په خلکو غږ وکړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، مګر بیا هم د ګډون بیسان ډېر کم. دا داسې ښیي چې خلک پر دغو انتخاباتو باندې ډېر زیات باور نه لري. او هماغه مهندسي چې یو شمېر خلک پکې به وار له مخه له صحنې نه ایستل کېږي، دا د خلکو د بې علاقګۍ لامل دی. بله خبره دا ده چې خلک البته په ایران کې او بهر مشر ایرانیان داسې نه ده چې د اشخاصو په اړه مسأله ولري یا علاقه مندي ولري. تاسو په دې پوهیږئ چې په ایران کې کاندید شوي لوري ډېر زیات تفاوت نه لري له سیاسي لیدلوري ده. دوی تقریبا سره ورته دي، فقط اشخاص دي. هلته ډېر قوي احزاب نشته، یا ووایم چې احزاب شته، دا حزب ډېر زیات تفاوت نه لري. مسأله په کول کې د نظام په ډول ده. دا د ایران د خلکو لوی مشکل ده. نو که دغه پیښه د خلکو عاطفي وضعیت او په اصطلاح همدردي راوپاروي او دا ځلې په انتخاباتو کې د ګډون سطحه توپیر عمومي هغه ده، او که نه په مجموع کې انتخابات په اخر کې په ایران کې داسې انتخابات نه دي لکه په نورو دیموکراتیکو ټولنو کې چې واقعا برخلیک ټاکونکي وي او د خلکو بشپړه سیاسي اراده تمثیل کړی.
مننه لیوال صاحب. ډیر وخت نه لرو ستاسو ځای صاحب. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او صفی قومي ښاغلي متقی ته ویلي چې د رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر او نورو کسانو د تدفین او د جنازې د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې تر اوسه. که چیرې پریکړه وشي، د طالبانو سرپرست حکومت ته به هم په دې اړه معلومات ورکړي یا به یې خبر کړي. دغه مراسمو کې د که چیرې طالبانو بلل کېږي، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي به ګډون کوي؟ هغه پروتوکولونو ته په پام سره یو ولسمشر او بل هم د بهرنیو چارو وزیر یعنی دوه لوړ پوړي چارواکي په دې پیښه کې مړه شوي دي.
زبګر کوم چې په طبیعي ډول د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده خو په هیڅ وجه ګډون نه کوي. دوم ټکی دا ده چې ښایي ملا محمد حسن اخوند هم ګډون ونه کړي، د کرکټر په پام کې درلودلو سره چې ډېر ګوښتوب کوي. اما زه فکر کوم چې یو د رئیس الوزرا د معاونینونه او په طبیعي ډول که چېرې دوی ته بلنه ورکړي شي، نو د بهرنیو چارو سرپرست به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي.
ډېر مننه ستانګزې صاحب. لیوال صاحب، تاسو څه وایئ راتلونکي د کابل او تهران ترمنځ څه ډول ارزوي؟ کلنډ یوه دقه وخت لرو، مهرباني.
فکر نه کوم دغه پېښه پرې باندې اغېز ولري. که په مجموع کې په سیمه کې د سیاستونو او د ستراتیژیو په برخه کې کوم بدلون راشي، کېدلی شي دا پېښه یو بهانه وي. مګر زه بیا ټینګار کوم په ایران کې د واک د جوړښت څرنګوالي ته په کتلو سره دغه حادثه د عطف ټکی نه ده، کوم جدي تغییر نشي راوست.
ډېره مننه کور ودان. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال، د سیاسي او حقوقي چارو پوه نصر الله ستانکزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ.
د بیا ژوندګي نور تیر شو غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او د غلام د غلام نه نور تیر شاه الله منادی غم جن کل یا کیم جانا د غم جن شاعر نه نور تیر شاه نظر غشیده یا جل غشیدی نجوری گم اسمی خوڑلی